نن شنبه ده د زمریه اسد 28 د اگست میاشتې 14مه. السلام علیکم. د ازادي رادیو نیم ساعته مازیګرانی خبری مجله په خبرونو پیلوو. د کابل په دشت برچی سیمه کې 14 سوي د طالبان حکومت د کورونی چارو وزارت ویان عبدالنافع چاکور ازادي رادیو ته ویلي چې 14 د برېښنایي پیژن پاڼو د یو مرکز مخې ته سوي چې د پوینا دوه ملکان برسیرن چاپین سوي. خو له سیمې یو شمېر نتایج سوي راپورونه وایي چې 14 درنه و او ممکن مرګ ژوبلای هم زیاتوي. ځینو ښځو نن کابل کې د ډوډۍ، کار او ازادي د شعارونو په ورکولو سره بیا مظاهره وکړه. دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غږ وکړ او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یې وغوښتل چې افغان ښځو ته د کار او ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي. هغه ویډیو چې د مقتدرو ښځو غورځنګ له کابل څخه ازادي رادیو ته استولې ده، پکې د پرله پسې ډزو غږونه اورېدل کېږي. د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت یو ویان عبدالنافع ټاکور ازادي رادیو سره په خبرو کې دارات کړی چې ګوندی پر مظاهره چانو دی ډزې سوي وي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي سیلابونو په غزنی ولایت کې مالی زیانونه اړولی دي. د چنبې په ورځ د دغه ولایت له امنیه قمندانۍ څخه رسنیو ته پر لژل سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د جمعې په ورځ د غزنی یو شمېر ولسوالۍ سیلابونو ځپلي. دغه سیلابونه په اندړو، واغیز، ګیرو، قرباغ او د یک ولسوالیو کې د سختو اورښتونو له کبله راوتلي وو. د خبر پاڼې په حواله د دغو سیلابونو له کبله لسګونه د اوسېدو کورونه، باغونه، کاریزونه او تر څنګ یې په زرګونو جریبه کرنیز ځمکې خرابې سوي دي. په غزنی کې د سیلابونو راوتلو سلسله له شاوخوا دوو میاشتو راهیسې روانه ده. د پاکستان چارواکو د یو مشهور تلویزیونی کانال کاری جواز وروسته له هغې پسخه کړ چې دغه تلویزیون څو ورځې مخکې د پاکستان د وسلولو ځواکونو په اړه یو انتقادي راپور خپور کړ. د ای آر وای نیوز په نوم تلویزیون په اړه د پاکستان د برېښنایي رسنیو د تنظیم ادارې پرونی پریکړه د پاکستاني ژورنالستانو د انتقادونو سبب سوی ده. تر دې څلور ورځې مخکې د دې تلویزیون خپرونې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د یو مخکښ همکار د تبصرو تر خپرېدو وروسته بندې سوی. ای آر وای له اوږدې مودې راهیسې د پخواني صدر اعظم عمران خان ملاتړی ګڼل کېږي. عمران خان له واک څخه تر پرځول کېدو وروسته د پاکستان پر پوځ انتقادونه کوي. د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې په یوه حمله کې ټپي سوی لا هم په روغتون کې بستر دی او د مصنوعي تنفس دستګاه ورته لګېدلې ده. د هغه یوه همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړې په ذریعه سوی د رشدی ځیګر او عصبي رشتې زیانمنې سوي. سلمان رشدی غوښتل په نیویارک کې یوه څېړنیز مرکز ته وینا وکړي چې د یوه کس لخوا ورباندې حمله وسوه. پولیس وایي حمله کوونکی هادي ماتر نومیږي چې 24 کلن او د نیو جرسي ایالت اوسېدونکی دی. هغه د پیښې په ساحه کې نیول سوی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو راپورونه خبرو. په کابل کې نن بیا 14 سوي ده. دغه راز د موټروزو شوزو پر یو لاریون و سوالو طالبانو ډزې کړې. خپل راپور کې د بریتانیا د دفاع وزیر اعتراف کړی چې په افغانستان کې د دوی تیر شل کلن ماموریت ناکام پای ته ورسید. څارونکي څه وایي؟
دا یو غیر مسؤلانه پریکړه وه، یو غیر مسؤلانه وتل وو. اغیزې د افغانانو پر ژوند ډېرې زیاتې دي، البته منفي اغیزې. اوس افغانان د خوراک څښاک لپاره څه نه لري.
طالبان ادعا کوي چې د خپل اوسني رژیم عواید د افغانستان د ملي ادارو مالیاتو، قانونو او ترخوای د عشر او زکات له لارې برابروي. په بل لاپور کې اوري چې د امریکا پراختیایي ادارې په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره د 150 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړی دی. په میدان وردګ کې سیلاب ځپلي وایي چې لاسنیوي ته اړتیا لري.
دا و هر څه مکمل چې څه شی دي ټولې د منځه وړي سیل وړه کلینیک یې مړنګ کړی دی.
د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې پرون په یوه حمله کې ټپي سوی وو لا هم په روغتون کې بستر دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته. په کابل کې یو شمېر موترز شوزو د هغه څه په وړاندې چې دوی له شوزو سره د طالبانو تبعیزي چلند بولي لاریون وکړ. دوی ادعا کوي چې طالبانو یې د خورولو لپاره هوایي ډزې کړي او سپکې سپورې ورته ویلي دي. جزئیات په دې راپور کې.
له یوې اوږدې مودې ځنډ وروسته د کابل پر سړکونو او واټونو د موترز نجونو او ښځو د اعتراض غږونه کار نان ازادي شعار دی. او وای د هغه څه په وړاندې چې دوی د طالبانو لخوا افغان جنو خوځو سره تبيزي چلند بولی مخالفت لري او پر ضد غک پورته کوي. د معترض لډل یوې جولیا پارسی ازادي رادیو ته وویل
امروز ما مختلف سوال شوه د حکومت نه امروز موږ د طالبانو د حکومت دیو کلنۍ په مناسبت اعتراض درلود چې د نګدې سره تنزيات وو. په دې یو کال کې طالبانو د حکومت ولې لپاره هیڅ برنامه نه درلوده. تیر یو کال کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو خوندي بند کړل، خځې له کار کولو منع شوې، فقر زیات شوی او له همدې امله موږ لاریون درلود.
خو طالبان بیا تل ادعا کوي چې دوی په واکمنۍ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي، هغه ادعا چې تل د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو ان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ننګولې ده. هاخوا په کابل کې نننی لاریون کوونکي ادعا کوي چې طالبان پرې هوایي ډزې کړي. دوی اعتراض په فیسبوک پاڼه ژوندی خپراو چیرې چې د ډز غوږونه هم اورېدل کېږي. خود طالبان حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور به ازادي رادیو ته وویل چې دوی په چا ډزې نه دي کړي او پر لاریون کوونکو د ډزو مسله رد کړه. معترض لیلا بسیم وایي نه یوازې دا چې طالبان پرې هوایي ډزې کړي، بلکې سپکې سپورې هم ورته ویلي.
متاسفانه ټولې په هوایي ډزو سره خورې ورې کړې، ډزې به په کاڼو لګېدلې، په موږ به یې په څر کې را پرېوتل. یو یو عسکر به موږ ته ډېرې سپکې سپورې ویلې، موږ یې پرې نه خودو.
معترضه میرمنې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره د خپلې مبارزې د دوام خبره کوي، خو نړیواله ټولنه په دې ګرمه بولی چې په خپلو سترګو په افغانستان کې د نجونو او ښوونځیو حقونو وضعیت ګوري، ولې لاس تر زنې ناستې.
ومردل چې په کابل کې د ښځو پر اعتراض د طالب وسلولو لخوا ډزې سوي او د دوی لاریون ګډوډ کړای سوی دی. د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ لغړې همیرا علیزی څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، کابل کې د معترضو ښځو پر لاریون ولې ډزې سوي؟
دا خو معلومدار خبره ده نو چې دوی هیڅ وخت نه غواړي چې ښځې خپل ژغ پورته کړي. دوی همیشه غواړي چې ښځې ځپلې وسي، ښځې پر کور کښېني. ښځې خو خپل حق غواړي، دوی خو کوم اضافه شی نه غواړي. دوی خو په دوی باندې ټوپک نه ده جګ کړی، دوی په دوی باندې حمله وکړي. دوی خپل حق غواړي، دوی خپل د کار حق غواړي، خپل د نجونو د تعلیم حق غواړي، خپل حق غواړي چې پر کور ناستې ټوله بیکاره یو ښځه بس د ټوله فامیل مخ ته وړي، د کولی سي چې خپل ټوله فامیل حمایت کړي. دوی نه غواړي چې د یو ښځې ږغ پورته سي. دا زموږ حق دی. هر څومره چې دوی دا کارونه وکړي، هر څومره چې فشار راولي، بیا هم موږ خپل د حق نه تیریږو.
بله، میرمن همیرا علیزی، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه ډول اعتراضونه باید د قانون په چوکاټ کې دننه ترسره سي. څه فکر کوي چې دغه اعتراضونه څومره له قانون سره برابر و؟
هیڅ رقم دوی اعتراض نه مانی، که دوی سره تماس ونیسي په هیڅ وجه دوی نه مانی. د اصلن دا خبره د دوی هیڅ صحیح نه ده. هغه چې شته د کور ووبزي، دوی اجازه نه ورکوي. میډیا کې وایو دغه اعتراضو کې خبرې کوو، خلک سپینجری ټوله علما دوی ته مخې کړی دی نو چې مکتبونه خلاص کړي. خلک بیکاره دي، ښځو کارونه مبندوي، واری کوي. څنګه دا دوی داسې خبره کوي؟ دوی په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي.
د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ غړي همیرا علیزی و چې کابل کې د ښځو پر اعتراض د طالب وسلوالو د ډزو په اړه څرګندونې کولې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو شمیر افغان ښځو د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د طالبانو حکومت د یو کال پوره کېدو پر مهال په اعتراض لاس پورې کړ. دوی وایي چې په دې موده کې د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې سوي دي. دا هم تفصیل.
دا د هو افغان ښځو غږونه دي چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د اعتراض په توګه اوچت کړل. دغو اعتراض کوونکو ښځو وویل د نننی اعتراض هدف یې د طالبانو د یو کلنې واکمنۍ او د دوی له لوري د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د نقص پر ضد دي. د دغو اعتراض کوونکو له ډلې فضیله غفوري چې د اګست 15مه نېټه د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط ورځ د دغه هیواد په تاریخ کې توره ورځ بولي، وایي د طالبانو د جنایتونو پر ضد دا اعتراض کړای دی.
زنان در اسلام آباد گرد هم آمدند.
خزی اسلام آباد کی را تولیسوی او یو لاریونی تر سره کرد. د دې لپاره چې طالبانو په تیر یو کال کې په افغانستان کې وزنې او جنایتونه کړي دي، د خزو صلاحیتونه حساب کړل او د انجنونو پر مخ کې د خوانځیو دروازې وتړلې. په افغانستان کې نسل وزنه ترور او وزنې وکړي. نن د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د خزو لپاره تور ورځ ده.
مردم افغانستان به خصوص پر زنان افغانستان هست.
افغان مترز خزو په داسې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو تنه ترهګرو تنه او ترهګرپالو تنه شعارونه ورکړل چې دوشنبه د اګست 15مه د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط له ورځې سره برابره ده. په دې وروستیو کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له یوې المنۍ رسنۍ شپیګل سره په مرکه کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د تړلو لامل پاکستان بللی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته د نجونو پر مخ له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې او د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو پر زیاتره کار کولو سربیره پر ښځو حجاب لازمی کړ او نور محدودیتونه یې ولګول. که څه هم د دغو اعتراض کوونکو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې مخکې پر دوی یې دغه ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په اساس رعایت کړي. په اسلام آباد کې د اعتراض کوونکو ښځو له ډلې فوزیه وحدت وایي سره له دې چې نړیوالې ټولنې افغان میرمنې هېرې کړي او د تیر کال د حالات پاړه چپه خوله پاتې دي، خو افغان میرمنې به خپل مبارزې ته دوام ورکړي.
سازمان ملل به صورت کل دنیا
ملګری ملتونه د ټول نړۍ په توګه د طالبانو او د غتروریستي ډلې پر وړاندې چپه خوله پاتې دي او دا خلک یوازې پریږي. زموږ غوښتنه دا و چې موږ باید د دې ترهګري ډلې پر وړاندې یوازې پاتې نه سو. کله چې موږ جګړه کوو نړیوالې ټولنې په رسمیت وپیژنده. طالبان شل کاله د تروریست په توګه و، خو نن موږ په جغرافیه کې د جال په څیر له دغې ترهګري ډلې سره یوازې پاتې یو. اعتراض کوونکي ښځې وایي چې په پاکستان کې د پایل سویو لرینونو لړۍ به شلو نورو هیوادونو ته وغځوي.
موندل چې یو شمېر افغان ښځو د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو کال پوره کېدو پر مهال په اعتراض لاس پوري کړ. په کابل کې نن ورځ 14 دوه کسان ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې 14 د کابل په لویدیځ کې سوي چې په نتیجه کې دوه کسان ټپیان سوي دي، خو ځینو سرچینو بیا په 14 کې د څلورو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د نن ورځې 14 د تلفاتو په اړه زده او نقیص راپورونه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې 14 نن غرمې مهال شاوخوا 10 بجې د کابل لویدیز 14 حوزې اړوند په عرفاني شهرک سیمه کې رامسته شوې ده چې دو ولسي وګړي پکې ټپیان شوي دي، خو په سیمه کې د یو شمېر سرچینو له قوله ویل شوي چې په دغه 14 کې څلور کسه ټپیان شوي دي. له بل خوا بیا د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې 14 تلفات لري، خود کرش میرو پاړې به خبري خودلې. د عیني شاهدانو په وینا د پیخي ځای امبولانسونه هم رسیدلې دي. د کابل دغه سیمه لدی وړاندې هم د محرم په لس ورځو کې د 14 شاهد و چې د اگست په مو ملګرو ملتونو د راپور په خبرولو سره د کابل په غرب سیمه کې درامست شوې او 14 لامل د مرګ شو بلشمیر ان یو سلوشل کسو خو.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا پراختیایي ادارې یا یوسیټ په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د 150 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړې ده. د دې پیسو 30 میلیونه ډالر یې په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا او د جنسیتي برابرۍ د ملاتړ لپاره ځانګړي کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پراختیایي اداره وایي چې له افغان ښځو سره د امریکا مرسته به له تاوتریخوالي سره د مخصوو ښځو پر خوندیتوب، په خصوصي اقتصاد کې د دوی پر وده او نورو مسایلو ولګول سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
دا سه محل چې افغان جون یو خزی ادا کوي چې د طالبانو په اوسنی رژیم کې حقونه تر پښو لاندې شوي او تبعیضي چلند ورسره کیږي، د امریکا پراختیایي ادارې له افغان جون او خزو سره 30 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې ده. د یوسایډ لخوا د مرستو اعلان شوي ټوله بستا 150 میلیونه ډالر ده چې 80 میلیونه یې د زیانمنو افغانانو د غذایي خوندیتوب او تغذیې، 40 میلیونه ډالر د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره د فرصتونو د زیاتوالي او پاتې 30 میلیونه ډالر د افغان نجونو او ښځو د حقونو د پرمختګ لپاره پیل شوي دي. د امریکا پراختیایي ادارې یا یوسایډ له افغان نجونو او ښځو سره د مرستې د اعلان په اړه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، طالبانو د افغان نجونو او ښځو ټول بنسټیز بشري حقونه په چټکۍ سره محدود کړي. نجونې او ښځې په کور شوي د کار اجازه نه ورکول کیږي، لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي او هغه ښځې چې پوهنتون ته همسي له زورونې سره مخ دي. د امریکا پراختیا ادارې دا ادعا هم کړی چې نجونو او ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ، مګر وړاندې یې ویلي د دوی په واکمنۍ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي. خو د امریکا پراختیایي اداره وایي دا مرسته له افغان نجونو او ښځو سره د امریکا تلپاتې ملاتړ دی او د هغو نجونو او ښځو سره ژمنتیا ده چې په تلپاتې توګه یې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړي. د متحده ایالاتو پراختیایي اداره وایي له افغان ښځو سره د امریکا مرسته به له تاوتریخوالي سره د مخ شویو ښځو په خوندیتوب په خصوصي اقتصادي سکتور کې د دوی د ونډې، زده کړو او روغتیایي برخو کې مصرف شي. خو داسې مهال چې طالبان په دې ټولو برخو کې د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دي، دا مرستې به څه اغېز ولري؟ د ښځو د حقونو یوه فعاله ترنم سعیدی وایي
هر نوع کمک و حمایت مالی،
هر ډول مالی او اسانچار مرستې کولای سي چې له ښځو سره ډېر کمک وکړي، کولای سي ښځې په همدې مسیر کې لا بریالۍ کړي او په لا پیاوړتیا او زړورتیا ګامونه پورته کړي.
خو معصومه ایوبی بیان نړۍ تورنوي چې افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو د اخیستو د مبارزې په ډګر کې یوازې پرېښي.
یو کال وسو چې د نجونو ښوونځي تړل سوي، ښځې له کار کولو منع سوي دي. ولې نړیواله ټولنه او د بشري حقونو سازمانونه خپل غږ نه پورته کوي؟ ولې دوی د افغان ښځو له حقونو دفاع نه کوي؟ ولې ټولو افغان ښځې له یاده ویستې دي؟ موږ هیڅ وخت اجازه نه ورکوو چې د افغان ښځو غږونه خاموش سي، اجازه نه ورکوو چې حق مو وخوړل سي. که په زور هم وسي خپل حق اخلو.
د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ وړاندې افغان نجونو ښځو زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز ګډون او د دولت په لوړو پوستونو د کار کولو حق درلود. خو له تېر یوه کال راهیسې ډېری د حقونه ترې اخیستل شوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د خبرونې دې برخې ته مو بیا هم هرکلی کوو. د میدان وردګ سیلاب ځپلې وایي کې بیړنۍ مرستې ورونه رسیږي، له سختو ستونزو سره به مخامخ سي. دوی وایي چې د سرپناه او خوراک لپاره ورته هیڅ هم نه دي پاتې. وړمش په دغلته سیلابونو درې تنه مړه کړي دي. د شیطاني آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدي چې پرون په نیویارک کې په یوه برید کې سخت ټپي سو، لا هم په روغتون کې دی او ویندوی وایي چې شایي له یوې سترګې به برخې سي. امریکایي رسنیو د حمله کوونکي په اړه د هغه د خواله رسنیو له مخې ویلي چې د ایران د اسلامي جمهوریت پلوی دی. طالبان ادعا کوي چې د خپل اوسني رژیم عواید د افغانستان له ملي ادارو، مالیاتو، قانونو او د اوشر او زکات له لارې برابروي. خو تر خوا یې په 2021 میلادي کال کې د سیګار او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپلو راپورونو کې دا هم ویلي چې طالبانو د نشه یي توکو د قاچاق له لارې په میلیونونه ډالره عواید ترلاسه کړي دي. دا هم تفصیل.
طالبان د یو مسؤل حکومت په توګه په دې چوب دي چې په ورځني ډول یې د رژیم عواید څومره دي او له هغې ورځې چې واک ته رسېدلې ټول یې څومره عواید راټول کړي دي. مالیات، قانون او شرو زکات هغه معلومې تګلارې دي چې طالبان ترې عواید راټولوي. خو مخکینی راپورونه ښیي چې د نشه یي توکو قاچاق یو له نورو عمده سرچینو ده چې د طالبانو کار روزګار پرې روان دی. اوشر او زکات دا وایدو د نورو تګلارو سره سره طالبانو د پیسو د راټولولو په برخه کې یوه دینی تګلاره هم لومړیتوبونو کې راوستي او هغه د اوشر زکات راټولول دي. طالبانو اوشر زکات رسمي کړی او وایي یوه تګلاره یې ورته جوړه کړې چې اوس یې خپل مشر ملا هبت الله ته د منظورۍ لپاره لیږلې ده. د اوشر زکات د راټولونې مسؤلیت د طالبانو د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت ته ورکړل شوی دی. د دې وزارت ویان مصباح الله مستعین ازادي راډیو ته وویل
د اوشر زکات لپاره پخوانی طرزالعمل و او نوی طرزالعمل چې جوړ شوی دی هغه امیر المؤمنین صاحب ته د تایید لپاره استول شوی دی. هغو علماوو ته ورکړی دي چې پر دې باندې څېړنه او تحقیق وشي.
که څه هم د طالبانو مشر تر اوسه د اوشر زکات د راټولولو لپاره جوړه شوې تګلاره نهایي کړې نه ده، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې اوشر زکات راټولېږي. له دې ډلې د غور ولایت دی چې اوسیدونکي یې وایي له اقتصادي ستونزو، طبیعي پیښو، وچکالۍ او نورو ګڼو ستونزو سره سره ترې طالبانو اوشر اخیستی. د سیمې یو بزګر جلال الدین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو اوشر ملاماتوونکی دی.
که طالبانو ته اوشر زکات ورنه کړو موږ ګواهي وایي وهو ټکو مو وژنو مو. که طالبان ته اوشر زکات ورنه کړو احتمال شته چې زموږ ځمکه هم ونیسي.
د هلمند یو اوسیدونکی چې ورته د طالبانو د ګواښ له امله نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل په پاکستاني ولکه کالدارو د خپل بڼ حاصل وپلوره او طالبانو ترې اوشر واخیست. د ازادي راډیو ته ویلي څه کال طالبانو د اوشر په نوم له دوی پیسې اخیستي چې د سل زره کالدارو په سر یې زر کالداري ترې غوښتي. د ده له قوله د خپل باغ په ولکه پاکستاني روپیو خرڅ کړی او طالبانو ته یې وزره کالداري ورکړي. هغه مهال چې لا طالبان په ټول افغانستان واکمن هم نه وو، په بېلابېلو سیمو کې یې له خلکو اوشر زکات ټولوه. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې طالبانو په خپلو سیمو کې له کروانګرو د کوکنارو شره هم اخیستی دی. خو د طالبانو د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت سره دا کره ارقام نشته چې تېر یوه کال کې یې څومره عشرو زکات راټول کړی دی. مالیات د طالبانو د مالی وزارت یو مسؤول ارګان په توګه د دولت بودیجې ته د هر ډول عوایدو د لیږد شمیر او حساب ورکولو یوازینی بنسټ دی. خو د دې وزارت چارواکي هغه ډول چې اړینه ده د 2020 کال د اګست له 15 وروسته د عوایدو د راټولولو په اړه حساب نه ورکوي. ازادي راډیو د دې وزارت لویان احمد ولی حقمل څخه د تېر یوه کال د راټولو شویو عوایدو په اړه وپوښتل، خو هغه د دې پوښتنې له ځواب معذرت وغوښت. هغه ځواب چې اندېښنې او پوښتنې راپورته کوي. له همدې امله د تاشکند په کانفرانس کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن له طالبانو وغوښتل چې د بودیجې شفافیت وښایي او قانوني روڼتیا تضمین کړي. طالبانو د 1400 لومړي کال ټوله بودیجه 221 میلیارد افغانۍ اعلان کړي چې له دې 28.9 میلیارد افغانۍ انکشافي او پاتې عادي ده. تر خو دای هم ویلي چې دا بودیجه ټوله پر داخلي عوایدو ولاړه ده. هغه وایي چې طالبان یې په اړه روښانه ځواب نه لري. قانونه طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د خپلو عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونه کړي. داسې مال چې د جمهوري نظام پر مهال په تیرو شلو کلونو کې افغان حکومتونو 126 واړه او متوسط قانون په قرارداد ورکړي وو، خو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر نږدې یو کال کې پر دې شمېر 60 نور هم ورزیات شوي دي. یعنی طالبان اوس مهال د افغانستان د 126 قانون عواید راټولوي او د دې وزارت د چارواکو له قوله راتلونکو 2 میاشتو کې به ځینې لوی قانون هم په قرارداد ورکړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویان عصمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل واک ته له رسېدو وروسته یې جلا جلا 10 میلیون ډالر او 14 میلیارد افغانۍ راټولې کړې دي.
موږ عواید یو د افغانیو عواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټولو منرالونو څخه دي، او یو د دغه د لرو کوم چې مایعات ګازات دي، نو د ګازو د لارې څخه د ګاز چونکې موږ په ډالرو باندې پلورو.
په ښکاره طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو ځینې قیمتي ډبرې هم پکې شاملې دي. د قانونو د قراردادونو په اړه هم پراخې پوښتنې شته. طالبان د قانونو د استخراج او قرارداد پروسه د جمهوري نظام پر مهال د جوړ شوي قانون له مخې مخته وړي، خو د همدې قانون د غوښتنې برخلاف یې د هیڅ قرارداد جزئیات رسنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي. د دې سربیره د افغانستان په ډیرو برخو کې د قانونو د خپل سر کیندونو راپورونه هم ورکول کیږي. نشه یې توکي که څام ښکاره طالبان اوس په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړی، خو وړاندې کوکنار او بیا د نشه یي توکو قاچاق د طالبانو د عوایدو تر ټولو لویه سرچینه وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي د 2020 کال په وروستیو کې وویل په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاق له لارې لاسته راغلي پیسې تر 2 میلیارد ډالرو اوښتي دي. دا هغه وخت چې سیګار هم په خپل راپور کې لیکلی وو د افغانستان په 40% خاوره چې طالبان پرې واکمن دي ډیر کوکنار کرل شوی دي. د 1400 کال د غبرګولی په لومړیو کې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې چې ازادي راډیو هم خپور کړی لیکلی، تر قانون وروسته نشه یي توکي د طالبانو دویم ستر مالی سرچینه ده، او په دې کار کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب چې اوس د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر دی لوی لاس لري. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مخکینی راپور کې راغلی و چې طالبانو د افغانستان په غربي او جنوبي شرقي ولایتونو کې د نشه یي توکو د قاچاق لپاره ځانګړې شبکې جوړې کړي چې دا شبکې بیا له نړیوالو قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي. خو طالبان بیا دا اداره دوي او وایاندي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې د نشه یي توکو د قاچاق مخه نیولې، بلکې د کوکنارو کښتې هم منع اعلان کړی دی. مګر د 1399 کال د وږي میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د مالی او نظامي خپلواکۍ په اړه د ناټو یو پټ راپور چې د آزاد اروپا ازادي راډیو ترلاسه کړی وو پکې راغلی وو تیر کال یعنی 1399 کال کې د طالبانو کلنی عواید نږدې 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیدلی وو. په دې راپور کې زیاته شوې وه طالبانو د قانونو د کیندلنې له لارې 3.6 میلیونه ډالر، د نشه یي توکو د کښت او قاچاق له لارې 3.6 میلیونه ډالر، 240 میلیونه ډالر د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او خلکو لخوا د مرستې په توګه، 240 میلیونه ډالر د موادو له صادراتو لکه مالګې، ډبرو سکرو او د قیمتي ډبرو څخه، 160 میلیونه ډالر د مالیاتو له اخیستو او 80 میلیونه ډالر د ځمکې او جایدادونو په سر د معاملې له ادرسه ترلاسه کړي دي. د طالبانو د مالی او نظامي خپلواکۍ په اړه د ناټو د پټ راپور ښودله چې طالبانو مالی سرچینې د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب تر څار لاندې رهبري کیږي. هغه سیره چې غواړي دا ډله په یو خپلواک نظامي او سیاسي بنسټ بدل کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د سیګار نوی راپور ښیي چې د دې هیواد اقتصاد نور هم غورځېدلی او نږدې 1 میلیون انسانان پکې بېروزګاره شوي دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د روانې اګست میاشتې په لومړیو کې په خپل راپور کې ولیکل، واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت په بېسارې توګه رالویدلی دی. دې راپور کې راغلي تیر نږدې یو کال کې د افغانستان اقتصاد 40% رالویدلی او بېوزلي 90% زیاته شوې ده.
لښوونځي لري پر ما څه تیر سول.
د ازادي راډیو دا ټولګه د هغو نجونو خاطرو ته ځانګړې ده چې په تیر یو کال کې له ښوونځیو محرومې پاتې شوې.
زه بهر ده د ولسم ټولګي زده کوونکی یم. ډېر دخوا به دې احساس کوم مکتبونه مو بند پاتې دي او هېڅ دا فکر نه کوم چې نور بیا زموږ ښوونځي هم خلاص وي. کله چې عمارت راغلی دي زموږ ښوونځي همدغسې بندې پاتې دي. تر اوسه پورې د خلاصېدو کوم اقدام نه دی سوی. په کور کې د ستنې کار کوم. مطالعې ته مې هېڅ ظلم نه کېږي چې نوره مطالعه وکړم، ځکه مطالعې سه مو بیخي د زړه داسې مات سوی دي. مطالعې ته مو زړه نه کېږي او په کور کې همدغه د ستنې کار کوم. نه دا خو زه نه لرم چې نور دې زموږ ښوونځي خلاص شي، ځکه تر اوسه پورې د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه باندې چې کومې ژمنې شوي هغه عملي شوي نه دي تر اوسه پورې. نو مطالعې ته مې هم زړه نه کېږي او په دې عقله مې هم ډېر سوچونه وهلي چې زموږ ښوونځي به نن خلاص شي، سبا به خلاص شي، خو هماغسې نه دي شوي او ښوونځي مو تر اوسه همدغسې بندې پاتې دي. ما غوښتله چې د ځان څخه ډاکټره جوړه کړم، خپل ولس ته خدمت وکړم، ځکه زموږ په ولایت کې باندې ښځینه ډاکټران ډېرې کمې دي. نو همدغه ارمان مې درلود چې کله د ځان سره ډاکټره جوړه کړم او خپل ولس ته خدمت وکړم. په روزګان کې خو د خپل موږ چې کوم روزګاني نجونې باندې ډېرې کمې زیاتې، ځکه د نورو ولایتو ډاکټران زموږ په ولایت کې کار کوي او زموږ په ولایت کې همدغسې د روزګان یوه خور ډاکټره به شاید کې داسې چې نه وي. په دې عقله باندې بېخي رواني تکلیف هم راته پیدا شوی دی، د سر درد هم راته پیدا شوی دی، د ډېرو سوچونو او فکرونو د امله چې نن به زموږ ښوونځي خلاصېږي، سبا به خلاصېږي، خو تر اوسه همدغسې ښوونځي مو نه دي خلاص شوي. موږ په ډېرو سختو شرایطو کې زده کړې وکړې، ځکه د کلي نجونو خلکو په موږ پسې خبرې کولې، موږ د هغوی خبرې پر ځان باندې منلې وې. زده کړو ته مې ادامه ورکړې وه، زده کړې مې کولې. زما هدف دا و چې خپل ارمانونو ته ورسېږم او خپل ولس ته خدمت وکړم. موږ ښوونځي ته په حجاب کې کللو، اوس هم په حجاب کې ښوونځي ته ځو، تر مخه هم په حجاب کې تر ښوونځي پورې کللو. دا مارت څخه مو غوښتنه دا ده چې موږ په حجاب کې ځو ښوونځي ته، بچ نور زموږ ښوونځي را خلاص کې په انتظار کې دي، مونږ نه پاته کوي تر څو موږ خپل ارمانونو ته ورسېږو او خپل ولس ته خدمت وکړو. د نړیوال څخه مو هم دا غوښتنه ده چې پر اسلامي امارت باندې فشار راولي تر څو زموږ مکتبونه راته خلاص کړي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زدا زادی کارکونکو اوریدونکو سلام. زه دا پیغام پیرزم د ایمن ولایت څخه. آیا دا کوم یو بچ د ایران ته ورکوسی ویدی؟ آیا دا د ولس په خوښه ورکوسی ویدی؟ دا ولس یو شنه ولی دی که دی خسری ورکی. از یو لیټر تیل په 100 افغانۍ 100 افغانۍ را نیسم تیل او بو پر اکاجم. آیا دا ولس کښنه ولی دی؟ آیا دا تړون نه خرابیږي؟
سلام علیکم. دی لوګر په ولایت کې دی برانو له کبله زیاتره پورنی بي ځای شوي دي او ډېر کورونه تخریب شوي هم دي او درې کسه زنانه شهیدانې شوي دي او غواوې نور د څاروي دا ډېر له منځه تللي دي. خلکو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي. باید حکومت جدي پاملرنه دې ته وکړي. ډېر خلک له ستونزو سره مخامخ دي، کورونه یې ویجاړ شوي دي. زیاتره بارانونه دا دوه درې ورځې کېږي چې په لوګر کې د کابل شوي دي. خاره کې ډېر زوبر کړل.
نوم نکیب الله حکمل دی، د خوست ولایت د نادرشکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پرون شپه په دې ولسوالۍ کې یو سخت سیلاب راغی. د شنبواد بازار په شمول یې نورو ځایونو کې هم زیانونه اړولې دي. له اسلامي عمارت مسؤلینو مو دا هیله ده چې دلته لا نږدې راشي او د خلکو ستونزې ورته حل کړي.
السلام علیکم. په ایران کې د رفسنجان په ښار کې او په د اطراف کلي کې لکه نوک، سغریه، اوړ مرزا آباد، احمد آباد، په دغو کې افغانانو باندې ډیر سخت ظلمونه کیږي. لپاره دی و افغانی سیغه شپا کسان افغانیان او څلور کس ایرانیان وستی و او بیا دایم نیولای ده. نو لتاسی لچارواکو طالبان د امارت لچارواکو له دوش کې ټول دا غوښتنه ده چې دغه طریقه پاملرنه وشي او تاسو خبرې وسره وکړي و تاکو ته ور لویږي یا مشتکلانې ورسوي دي. خلک یې وایي امې رایت پسې وتلی امې حکومت پسې وتلی. کم دا دما پیام شیر کو تاسې مننه. زه حاجي محمد زابل ولایت خاکی افغان ولسوالي له تاسو سره په تماس کې یم، ځکه له ما سره ډېر خلک په تماس کې دي چې هغه ډېر ازورده دي و تاکونه یې پرې ایښي دي په سارا باندې د شپې کې.